روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایم تاسو دغه پروگرام ته راغلاست وایم په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو په اړه باندې له متخصص ډاکټر سایبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبت پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړني کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی دا پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سږکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي، خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور اویاو ته رسېدلې، که څه هم چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي، خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته په کتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته په کتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې راځیاتې شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر د یارلسمې یعنې تر نن پورې په د پولیو د وحشي ډول یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه پنځه کلن نجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. څلېرشتم کال کې بیا د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر سیبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزارن وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زما ماشوم درې کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نه شي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسېدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزارن وهلی چې ورنه ځورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومانو ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه کړېږي.
دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې سوي دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه نهه مثبتې پیښې په افغانستان او یا پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو دا خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا سای جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل.
پولیو یوه ساري خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج سبب کېږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبي شي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېده چې اوس کډوال هم را روان دي او تر اپریل لسمې پورې شاوخوا 15,000 زره افغان کډوال له پاکستانه راستانه شوي دي. نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته راانتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبان سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سید اوس پروګرام سره یوځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د محو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو. او همدارنګه ډاکټر عطاولا سیام هم ژمنه کړې چې رابشي پروګرام سره به یوځای شي. او ترڅنګ یې محمد زیار رحیمزای ډاکټر صاحب رحیمزای چې د داخله او اطفال متخصص دی هغه هم ژمنه کړې چې له پروګرام سره به یوځای کیږي. ښاغلی سید ډېر زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15,000 زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بله، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاته ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چېرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغۍ د انتقال خطر افغانستان کې که څه هم ناروغي شتون لري، خو د دوی د راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغۍ د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یو مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کومو ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لري وو، فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسېدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې که څنګه، یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې وو، د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه چې هلته تطبیقېږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل، افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي. او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې چې هلته کې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې چې به ول، دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدې په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي، هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول وو، په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی.
ډاکټر صاحب، د لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه د کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځایه شوي دي، د دوی دوامداره مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 45,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو باید اوسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د نامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده چې پولیو د منځه وړلو پروګرام افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي، په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري او د دوی ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي. او د دې تر څنګ کله چې مهاجرو د لړۍ را پیل شوی ده. دوی باید هلته ټیمونه موظف کړي وي، ځکه د پخوانیو تجربو په اساس ویلی سم دوی به ټیمونه موظف کړي وي. او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی، ځکه معلومداره دي چې کومو سیمو ته ځي او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي. نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف یا د پولیو له منځه وړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی شي چې دا خلک ستا سیمو ته درځي نو هلته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دوی هلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیسټم په ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه اوسي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکی راواخلو چې همدا اوس زنګ راولی دی، موږ دایمي اوریدونکی دی، بیا به وروسته بیا خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د پولیو په رابطه باندې چې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لرئ یا پوښتنه.
قربان سم استانګ دې صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته لاندې وکړو. چروغ جوړ به صاحب حد تعلیم د هلمند ولایت ته.
وعلیکم السلام تل صاحب، مهرباني وکړئ. موږ د کډوالو ل بیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو ل ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې. او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څخه خاص اندېښنه شته په دې رابطه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیمه ته، هلته څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه ویروس راوړي دی خواته او دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان تم قانون جاي صاحب بالکل، نو موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده، په خاصه توګه د سیاتنیه والا څخه دا غوښتنه ده چې دا سیار چې موږ دوی حالت مثال د خبرې دغه کم کډوال چې د پاکستان خوا سره راوړي، که مثال د خبرې د تورخم د لارې راوړي، که د سپین بولدک د لارې راوړي، که فرار سرحدي سیمه باندې راوړي، دوی باید هلته ټیمان مثال د خبرې ورو جوار د مخه حالت کیمپونه ورته جوړ کړي. ابل سټولا خانوی صاحب محترمه په خوادل ته د کلیوالو سیمو کې خصوصا د ازمیر د هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو رااله خانوی صاحب دا کوښښنه چې مثال د خبرې دا واکسین دی ورکړي، دا د ګزارت ځن واکسین دی ورکړي، بیا به ورسره د ویورځي د ویورځي بار د کلینیک څخه حیاتان داله دلته به سروي وکړه، په داخله کې به پښتنه وکړه چې راسته چې کلیته د پولیو کارکونکو درغلي د کڼې درغلي که چیرې هغه کارکونکو عاصمه ته ورغلي وای، مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي، او خوشاله شه کبه بیا یو ماشوم یا دوه ماشومان پاتوې دته د مثال هغه کلینیک څخه نو دغه په سرواسول چې ورته په پلاني کلی کې په پلاني او ځکه مثال د خبرې دغه ماشومان پاتې دي د پالیو تاسو ورورسوي. نو زما د حکومت هم دا غوښتنه ده، د سیټانی والا سمن دا غوښتنه ده چې مثال کړه په خوا په ترتیب د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال د ماجر روان دي، زموږ اندښنه دا ده چې په کلیواله سیمه کې وسه ماشومان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاکستان دې ته محترمه.
بله مننه کوم تل صاحب. البته یو بل اوریدونکو هم شته، هغه هم اوس راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکسب.
مننه اسد الله لودین صاحب، وروره څنګه په خیره؟
سلامات اوسه. او اسد الله لودین نه يم، زه صفی الله ستانګزم، نن د سیاحت پروگرام زمختوړم، هغه رخصت دی. مهربانی وکي د پولیو د اندازو بجاتیدو د ښنو په ارتباط خبرې کو.
بل اسد الله ستانګزم صاحب، وروره موږ څه شرم کار مشته د تایید ور دی، خو خبره ده شته.
سلامات.
چې تقریبا شای چې نور ملګرو به دا خبره سره شریک کړي، خو دلته خبر دا ضروره مرسته راډیو ډیر مینوالي دا خو هغه د ورځې نشرات کته سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دغه شپې د اوو بجو نشرات نسته، نو موږ ډیر په دې خو باندې دیغه چې دا به کله الهاس دا معلومات کې پلار تر اچو.
سمه ده، تاسو خبرې موږ یادښت کړ. البته د صحت په ارتباط خبرې کوو، نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته، مننه کوم. البته فقط یو ورسته اوریدونکو به راوخلو، بیا به ورشو د ډاکټر صاحب کمال شاته یو بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني. خا فکر کوم د دې ستونزه ده. ډاکټر صاحب کمال شاه، د دغه ورور چې له هلمند خبري وکړل، دغه غا کوم غواوري د تاسو ست تبصره کوي لري، خو تر خو کنه ورسته بیا نورې پوښتنې زما تر کومه.
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کړم. هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده. احيانا کچېری کوم ماشوم تدفل سپیکیږي، دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوجي وي، ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو اوه زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي. په هغو کې شل پنځه ویشت دېرش دومره پولیو اخته ماشومان وي. نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري. نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري. نمرې هر کلي ته ورکړي دي چې که چېرې داسې شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي. نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي او که چېرې دا پیښه د پولیو وي شکمنه پیښه د پولیو وي هغه درج کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولېږي.
سیده مننه ښاغلی سعید. اوس به یو دوه اورېدونکو غږونه موږ خپاره کړو چې دلته موږ ته د واټساپ له لارې راستولی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زایدی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدوزیم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ته در سره پلاین کیم. ښه خبره خو دا ده چې پوره تشخیص وسی چې هغه کم کسان چې ورته ګمارل شوي هماغه کسان باید داسې څېړنه وکړي چې ښه پوره څېړنه وکړي. خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کوله چې هم هلته واکسین رسیدګي نسوه کولای نه ورته رسېدل. د واکسین هغه کم ټیم چې ورته ګمارل شوی و هغه نسو ورته کولای لاسرسی نسو ورته کولای. ښه خبر به هم دا وي چې دلته ټول کسان واکسین سي او ښه ترتیب ورته برابر سي ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی. بیا نسي کولای چې په اسانۍ سره ځان ترې خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې لا پاکستان افغان کډوال په جبري توګه ایستل کیږي نو د پولیو د خطر هم زیات شته ځکه چې پاکستان کې بیخي زیاتې پیښې ثبت شوي د تېر پرتله پنځه ویشت فیصده زیاتې پیښې ثبت شوي دي. نو امکان لري چې په افغانستان کې هم له د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته زمونږ د خپله د کاکاخیل هم همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هم هلته اوسېږي په پاکستان کې. نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاته دي. ځینو خویت د شنو کاټو په نامه شنو کاټونه یو رقم کاټونه دي چې د هغو مشکل نشته دوه میاشتې وخت لري. او دا نور ځیر کاټونه وو هغو ته یې ویلي چې تاسې به وځئ. نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاته د پیسې بندې دي. نو ډېر غټ تاوان د زمونږ ستاسو د هېوادوالو لپاره ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیاشي کله د اوس دوی
د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې. نو
اوس دوی ټول راباسي نه پرېږدي.
بله ډاکټر صاحب کمال شاه کوم خوښې یو بل اورېدونکی شته چې آنلاین دی هغه به راواخلو بیا به تاسو ته بېرته راوګرځو. مهرباني اتل احمدي صاحب.
بله سلامونه سدالله سنویس محترم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني
او مننه خوشاله اوسېږم ډاکټر صاحب. باندې سلامونه وایم محمد ربیع احمدی بغلان تاسو ته تماس کې محترمه زموږ روم سره محترمه چې کیا زموږ ګورو د پولو یا مثلا د ګزاند زموږ تاسو ورته وایي افغانستان کې وګورو نو څنګه چې موږ د شو ګلو غوښتل ورو یعنی د روغتیا په اړه خلک څنګه کوم ملک کې دی روغتیا په اړه کې تقریبا په سینه روسي خلکو ته نو دې فکر کوي چې افغانستان کې چې په ټولو کې شو ګورو دی چې خاص دی وایي باید موږ دواګان یعنی د شتل دی دی د ما په نظر البته د تر څنګ دا سوال ده چې دې خپل د شرکت د سيزون دی ساتي البته وګورئ چې کله د کله دې راځي دا ډیر خلک پات کیږي
او کارمندان چې دغه سره د څه خاص دی هغه نه پکې یعنی سید اوغان کوي یو نیم هغه ورنه وخی ماګم څه چې دی نه دی نه په ټول کې شوګر لکه پاکستان شوګر لکه افغانستان که داسې کوم بل مل مل کوم داسې غریب مرکزی دا چې پولیس او دایمه معاملې کې ستدا نو په دغه خپل د وطن خلک یا حکومت یا روغتیا وزارت دا به جدي وشي یعنی دا څومره دغه تاسو نو وګورئ چې دا ته ماشوم وا کې دا سره دا سندره محترمه ډیره وګړلې ماشوم وا د څه په فال شو نو خو ته به تاسو ورته وقته نامر دغه د مرز بدرات له پښوی حکومت یا روغتا وزارت یعنی دا کوم چمونه چې خارې نه راځي یعنی مسجد دبليو شو یا یعنی سب تاسو یاد کې دا پاتې موږ د 10 روپ امانګي ولرو تقریبا چې وکړ وسی منظم یې یعنی جماعت په جماعت یا کور په کور خو مقصد دا شته چې دا باید نابود شي یعنی باید دا وګوره چې ډېر کړو سودا نه ورکیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما دا نظر محترمه
ډیره مننه احمدی صاحب ښه ډاکټر صاحب کمال شاه صاحب د دوی خبرې تاسو واورېدې که څه تبصره پرې لرئ مهرباني کنه یو بل پوښتنه هم زه دلته غواړم مطرح کړم له تاسو نه
مهرباني
پوښتنه دا ده چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدي دی ځینې افغانان ځینې کورنۍ لا هم د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري نه غواړي البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان په لور پروتو سیمو کې هم دغه پیښې شوې دي په افغانستان کې هم دغه مسله شته فکر کوي دغه اوسنی نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه دوی بیا په خپل خوښه باندې دغه کار ته حاضر شي یا ځینې داسې هغه وي چې د دوی به پښه نیولې به دغه کار ته مخته کېږي څنګه
دا ستونزې خو په افغانستان کې نوې قسم په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو څه کم کسان چې انکار یې کوو پولیو واکسین مې نه کولو یو شمېر ډېر کم وو په پرتلیزه توګه که موږ هلته په پاکستان کې وګورو پاکستان کې دا ستونزه یو څه ډېره وه نو داسې کوم افغانان اوس راستنېږي دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمېر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچیرې د دوی شمېر ډېر وي دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سید صاحب شمېره بنده سوله ټلیفوني موږ به کوشش وکړو ښه بیرته دوباره وصل شوې سید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلکو ته ستونزه جوړیږي ستونزه به داسې جوړیږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلې یا دوی پرې باور لري نور خلک هم له دې واکسین انکاري کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام دی چې باید حل لاره پیدا کړي آګاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوي باندې کار وکړي تر څو خلک په کافی اندازه سره پوهاوی ولري ځکه سوالونه هلته را پورته کیږي په یو شی باندې کله هلته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلا دي نو د معلوماتو د خلا ډکولو مسولیت هلته یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان او د پولیو د منځوړلو پروګرام لري چې دا خلای دوی باید دقیق
مننه کوم ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت دا پالیسی بدله کړې ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخیسته چې هلته به ماشومان واکسینې یو دې مسلې ګڼ غبرګونونه پارولي او چې خلکو ویل زموږ ماشومان به پاتې کیږي یا لرو پرتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللی په همدې خاطر به ماشومان په هرې دوره کې پاتې کیږي فکر کوئ دا مسله هم جدي ده د پولیو د پیښو په زیاتېدو کې که څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې که ورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو د منځوړلو پروګرام باید خپلې نیمګړتیاوې د دې شي تر سوري لاندې پټې نه کړي ځکه په افغانستان کې د پولیو د منځوړلو پروګرام تقریبا شل پنځه ویشت کاله کې کمپاینونه کوي ولې به دا شل پنځه ویشت کلونو کې چې کله اجازه وه کور په کور اکسس و دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوې چې دوی ونه توانېدل دا ناروغي له افغانستانه ورکه کړي نو په هغه شی باندې ډېر فوکس کول په کار دی چې دوی حل لارې پیدا کړي نه دا چې ټوله نیمګړتیا په دې شي ورواچوي چې هلته خو اوس کور په کور کمپاین نشته که کور په کور کمپاین نشته لاسرسی خو هر ځای ته شته دی نو له دې فرصته باید ګټه دوی پورته کړي
کمال شاه صاحب صاحب دې ته په کتو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجې لویه برخه په خواب امریکا تمویلوله اوس هغه مرستې تر ډېره پورې بندې کړې دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کولی شي خصوصا د افغانستان په څېر یوه ټولنه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه گذاری د جلب په برخه کې هم اوس صنعت ستونزې شته نسبت پخواته. دا مسله څومره جدي ده؟
د پولیو د منلوړلو پروګرام خو زما په نظر له داسې جدي ګواښ سره نه دی مخ، ځکه دوی ته تر ډېره بریده پورې چې بودیجه وه دا بیل ګیټس فاونډیشن ورکوي. د نورو دغه ترڅنګ او د وروستیو کې فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې ده، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان. نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي، کافي اندازه سره بودیجه لري او د دې بودیجې نه یوازې د دې کال لپاره، راتلونکو دوو درو کلونو لپاره هم لري. نو داسې دوی دا بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي، پولیو ناروغي پای ته رسولی شي که نه، دا به وکتل شي. خو ډیر زیات دوی باید فوکس په دې وي چې ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. د بودیجې کموالی نشته، ښه فرصت له دوی سره شته، هلته په افغانستان کې ستونزې نشته. په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ پخوا یوه جدي ستونزه وه، دا هم اوس تر ډېره بریده پورې کنټرول دی. نو هېڅ داسې بانه نوره نه پاتې کېږي په افغانستان کې چې افغانستان دې په راتلونکي کال دوه کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي.
مننه سید صاحب، البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ، نو که د ورستی پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لري، د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شي مخته نظر وایي چې اوریدونکو هم سره واوري، ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځئ چې ډیر ستړي نشي اوس.
دا داسې ستونزه ده، دا یوازې زه به دا ووایم چې دا له یو لاسه ټک نه خیژي. نو دا یوازې روغتیا پالان نسی له منځه وړی، په دې کې دا د ټولو مسؤلیت په توګه که چیرې کار وسي، دې شو ته فوکس وسي، دې شو ته نظر وسي، زما په نظر به دا کار ډېر اسانه کړي، هم د پولیو له منځه وړلو پروګرام او هم عام خلک که چیرې دوی سره هماهنګ واوسي، یو له بل سره مرسته وکړي. زه په دې فکر یم افغانستان تر بل هر وخت ډیر زر د پولیو ناروغي له منځه وړلای شي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص او همدارنګ د یونیسف پخوانی د پولیو د محوي د پروګرام د مطبوعاتو مسؤول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد ضیا رحیم زای د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب لمونږ سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیم زای، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر رابطه باندې خبرې کوو، دا چې د دې وروستیو کډوالو پر استنېدو سره به په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولی شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دي دغه کورنیو کې، دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دې مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به ستاس و ستاس محترم و اوریدون کسیدم خوی سلامون اولانده کنم به تاس و را پوش ستاس و سوال تا چه آیا سی ای کارکون که پوکا کولای شی چه در طول ماشمان تا واکسین نولانده که یو حدا کدای شي، چون افغانستان که د واکسین پروسه نظر پاکستان تا دیره که روانه ده او مو پا افغانستان که کافی تعداد واکسیناتوران دارو، نو تا یو حدا کدای شي، خصوصا که د واکسین ده هر نقطه نه، مثلا کومه سرحدی نقطه چیدی، تورخم بندر ده یا سپین بولدک بندر ده چی مهاجرین رازی، ده همه غذای نشروشی او پا همه که چه کل مهاجر وطن تا داخلیگی ده اغوی مشمان واکسین شیده پر دره که خبروی پا ده اوز راغل مشکلات که دی.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظره راته معرفي کړئ او ووایئ چې دا څومره خطرناک ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان خو ټول ګلالي دي او موږ ډېر پې زوریږو چې څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید دا وویل شي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې اکثرا د غایطه موادو څخه خپریږي. کله چې غایطه مواد غذایی مواد سره شریک شي، د اوبو سره د هغې غایطه موادو د لارې د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د دوی وایرسونه چې ټایپ 1 ټایپ 2 او ټایپ 3 د وایرس دی ماشمان ته انتقالیږي او یګانه هغه ذخیره دی هغه وایرسو چې ده هغه انسان دی په یعنی د حیوان د لارې انسان ته نشي انتقالیدی کله چې دا وایرس د انسان وجود ته داخل شو تقریبا په نوی نه تر پنځه نوي فیصده ماشومانو کې یوه ډېره ضعیفه ناروغي رامنځته کوي چې اکثرا د ستوني د خوږوسه او د تبې سه یو ځای وي او په دې ماشومانو کې اکثرا د مریضي په همدې ډول تیریږي په پنځه فیصده ماشومانو کې کیدای شي چې مننجیت را منسته که یا ده دماغ ده پردو چه کم مگرده سهایا ویو ده اغیل صاحب را منسته کلی هم دارنگه په صفر اشاریه یو تر دو فیصد ماشمانو که دایچی چه ده یو نرم هات فلج سبب وگذی چه تقریبا یو ماشوم په دو نیم سوا ماشمانو که چانس ده فلج لری یعنی هر دو نیم سوا ماشومان چه پا دیم وایرس اخته چی یه ماشوم پا که چانس دیده لری چه پا فلج ناروغی بانده اخته چی
من نه دکتر سیب توضیحاتم غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر پنځو کلونو کشران ماشومان به واکسینیږي دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر پنځو کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی
لویان اکثر اول که توضیح کچی لویان رو که ولده خطر نشه لویان اکثر هم چون میکروب یو وقت که اخسته نو دورد خطر او وجود معافیت ورسه جور کرده پا دوی که یو اگه خفیف ناروغی تیره شوی چه یو ستونی خوی یا تبیسه موجودو نو دوی معافیت پا خلا قوی ده او که دایشی دی دوی معافیت ساده ناروغی مخونی سی ماشمانو که چون خصوصا تر پنزو کلوفکت ماشمانو که چون ده اولین دل ده پاره ورسا مخامخ که که ده میکروب ساد معافیت دی وجود قوی نده چه ده میکروب مقابله اوتری او میکروب پم کریشین و پدیسا پا اغوی که دایشی چه ده ناروغی تر فلج پوره مخه تولارشی او سبب ده فلشی نو کده خاطر ده ماشمان باید که واکسین شید نو دوی هم که دایشی شدن ناروغی پا خفیف دول بانده تیره که او ده فلش سبب نیشی مرمونی کم بل سوال داره
بله دکتر سب مننه البته زینی مسائل شته چې باید وی وی چه پا افغانستان و پاکستان غونده وادو که فکر کوید چه فاکتورونه دی چې لام پولیو نور کیږي او پروسه کال خو په غزه کې هم یو اندازه د پولیو ځینی واشي په حساب شولې په دغه دوه وادو کې چې په نړۍ کې یو ځینی وادونه دی ولی دغه محو ته سم زمينه نه برابرېږي ولی نه محو کیږي فکر کوي
موږ تاسو پیلو افغانستان یو څلوېښت کلن جنگ او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غزه کې هم وحشي پېښې ولیدل شوې سږکال ګرچې چې په ګرده دنیا کې محوه شوې یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده افغانستان چون څلوېښت کلن جنګ لیدلی د جنګ په وخت کې زموږ ټول صحي سیستم خراب شوی کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نوره دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي اکثرا د جنګ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوالی د سم صحي سیستم د نشتوالی له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی نو دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده راځو پاکستان ته پاکستان په دې جنګ کې زموږ سه یو ځای وه مثلا د افغانستانه په مهاجر تلا پاکستان ته همدغه د هجرت لړۍ سبب د دو شوي چې په پاکستان او په افغانستان کې د مرض پاتې شي نو دغه ما په نظر علتونه دی کیدای شي چې بل سوال ته لاړ شي
مننه ډاکټر صاحب. دی پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډېر مزمن واقع ورته پېښې شي، فکر کوئ چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې هغه ډېر عدالت ته ور نشي یا پښې و لاسونه کاږه نه شي یا بالاخره فعالج نه شي؟
د پولیو اصلا تداوی نه کېږي، وقایه په ډېره ښه طریقه کېږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمول د او پی وی یا صابین شکل د واکسین دی چې د خولې د لارې دوی قطرې ماشومانو ته اچول کېږي او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرې نیول کېږي. همدارنګه یوه منطقه کې مثلا که د قندار ښار کې د واکسین یا فرنسال هلمند کې یا بل ولایت کې واکسین په مکرره توګه تطبیق شي، حتی سبب دیده کېږي چې ماشومان چې واکسین نه دی ورته تطبیق شوی په هغو کې هم مرض وقایه کړی شي. او دویم نموږ سالک واکسین دی چې د پیچکارۍ د لارې کېږي، هغه واکسین په افغانستان کې تر اوسه نه دی تطبیق شوی او په کمپاینو کې هم نشته او په واکسیناسیون پروګرام کې هم نه دی داخل شوی، ولی په پاکستان کې هغه واکسین کېږي. ماشوم ته په کال کې یو وار هم هغه واکسین کېږي. یعنی پولیو هغه مرض دی چې معالجه یې نه کېږي، ولی وقایه په ډېره ښه طریقه باندې کېږي. همدارنګه د اوبو او غذایي موادو پاک ساتل پاکول هم د دو په وقایه کې رول لري.
بله مننه ډاکټر صاحب. یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حامله داري وي په ځینو مراحلو کې دوی ته واکسینونه ورکول کیږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کې دی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. فکر کوئ د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کیدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کیږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو لپاره متاسفانه د مور واکسین، گرچه کتابونه لیکي چې کیدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازنتا نه ماشوم ته ورشي، ولی واکسین د مور واکسین اول د پولیو لپاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کېږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کېږي، یا د 15 کلو نه تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سن کې دي دو ټولو ته تطبیق کېږي 15 واکسینه. ولی د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید دوه قطره واکسین چې او پی وی ستر مو بولو هغه ورته وشي، او دوغونه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د کتلوي معافیت د واکسین تقسیم اوقات په اساس یوه نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسینونه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کېږي، یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخه راغی کیدای شي چې د دوه قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه کړو.
مننه. اوس یو اوریدونکی دی، هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیم زای شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډېره مننه کوم. سلامونه سنګزای صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه پاړي کتلم.
مهرباني، موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب محترم، پوښتنه مې همدا ده، البته دوه پوښتنې انشاءالله که ځواب سوي نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد وایرس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کېږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سته هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو 2% چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب، مهرباني. فکر کوم هغه یو پوښتنه خو هم ځواب کړه، که بیا هم څه توضیح ورکوئ.
زبلی صاحب موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنګونو اخته وو او هغه وخت روسانو د اشغال زمانه وه افغانستان کې نه په دې حساب موږ ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو په نورو هېوادو کې د منځه وړې او پاکستان همدارنګه د موږ سه په دې جنجال باندې اخته شوی مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې خصوصا په بلوچستان په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته پنجاب او سند کې دورنه شته نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي دویما پوښتنه فکر کوم د واکسین په اعتبار ده که دورې پوره هم شي د واکسین کومې چې په نه میاشتینۍ کې پوره کېږي او د آخرنی واکسین د سرخکانو واکسین دی که دا دورې د ماشوم پوره هم شي بیا هم تر پنځه کلنۍ پورې کار ده چې هر وخت واکسین کېږي د پولیو واکسین باید ماشوم په خوله کې وتول شي دکه واکسین مثلا کومی چه پا هم واکسیناسیون پروگرام پورته شوی که دایشی به حرارت پواسته یا ده نور عوامل پواسته خراب شوی پوا یا ماشوم تورکل شوی تاثیر پای دمین زدل لیوی نو خوده ای صاحب همیشه باید پا کمپاینو که هم ماشومان واکسین شد بلکه کومه
پوښتنه وي. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب ابراهیم زای کور مودان د اوس لپاره څه پوښتنې چې وي هغه مهم توضیحات تاسو ورکړه د تاسو د اړیکې او د خبرو نه ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
تاسو هم سلامت اوسئ. خدای وکړي چې
کوم مسایل چې یاد شول هغه درنو اوریدونکو ته قابل د قبول وي. ډېره مننه تاسو ته ښه وخت مننه. درنو اوریدونکو اوس به د یو دوه اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو کوم چې موږ ته د واتس اپ له لارې را لېږلې دي. بیا به وروسته ډاکټر صاحب عطا الله سیام را واخلو چې د مبحث وروستنی مسایلو کې هغوی سره خبرې وکړو.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نه کې هیله احترامات. دا کوم خبره چې تاسو په پروګرام کې کړې ده چې د واکسین پر برابر باندې کومې ناروغي سپتیږي په افغانستان کې یا دا اندیشنه ویل زیاتیږي چې کوم کډوال د پاکستان نه راځي افغانستان ته دا هغوی سره دا پیښې زیاتیږي او دا به ډېرې مثبتې پیښې ولري شاید دا دغسې وي په دې لحاظ باندې چې ممکن امراض د یوه نه بل ته انتقالیږي د یوه نه بل ته سرایت کوي هغه په هغه وخت کې چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښېني یو ځای مجلسونه کوي په یوه کوټه کې په یو ځای کې سره راټولېږي نو په دې لحاظ باندې به شاید ډېرې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شي خو بیا هم خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی به کوي او پر وړاندې به یې واکسین په ټول افغانستان کې تطبیق کوي. وسلام.
سلامونه مې قبول کړئ. نوم مې شر حسن د ننګرهار ولایت څخه خبرونه پرېږدم. واقعیت په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو ځکه چې پاکستان کې بیخي زیات مرضونه دي او د کډوالو په راتګ سره به دغه مرضونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید د لخوا معایناتو درملنې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته د افغانستان ته راشي نو زموږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په تلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان ډېر راستانه کړل ډېر څخه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورنۍ سره ټول وېشل شوي نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان ورونه تر څو په تلار راشي.
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطاالله سیام وصل شوی دی زموږ له پروګرام سره. ډیره مننه ډاکټر صاحب سیام چې وخت مو راکړ او خبرې را سره کوئ. البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو له هغوی سره مو خبرې وکړې، خو تاسو مو وروستنی بحث ته راوغوښتلی. غواړو د جنبندۍ په حساب ځینې پوښتنې وکړو. دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي، خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي، فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښه دی که څنګه؟
ډېره زیاته مننه زم په خپل واسر ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم، او په دې هیله چې ټول به د روغتیا جامع په تن لري. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي، نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي، راپورونه یې هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي، او هغه وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي نو دوی ته د واکسین تطبیق کېږي، تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس په پاکستان کې موجود دی، نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی و ټولو هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیق کیږي دغه وایرس تر ډیره حد پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجود وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغه سي استرالي شرایطو کې خپل کارونه مختوړي او غواړي چې د وایرسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا ست ذکر امن روغتیا وزارت او ممکن د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دا غننګونې لمنځه یوسي، خو بیا هم هغه ناروغي چې کوم خلک چېرته راوړي یا کډوال چې کوم راځي، اکثره تاسو ته معلومي چې پښتانه په عموم کې هغه کډوال یا په عموم کې ټول خلک یادو چې دغه سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي، اکثره دغه واکسین کولو ته ذوق نه لري یا کم دي شوق نه لري. دا خپل دي دا ما په هوای مثلا نه لري کول سوی دغه خطرناک ناروغي په خطر باندې پاک لمنځه خدي ته هیڅ کوم هم په هوای دی نه ترلاسه کړي، نو دي اکثره ډیر وخت کوشش کوي ننګونه دا چې کله دین دار غټانه ته د پولیو د احساس کړ کول کیږي، اکثره تیری نه دی ایت کی دا دین زیاتره وخت او دین ماشومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ست ډیر رش دی. دا هم یو ننګونه ده چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې ته نس کولای شي دولک ټولک ورکی، خو بیا هم تر اوسه پر الحمدلله تر ډیره حد پر کور دی، کم داسې څه نه دي د سوي چې هغه دی د واکسین څخه بغیر د افغانستان په لټه راوښته.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب سیام. بله مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې وسالته موظف شوي دي، دوی څومره کولای شي چې دغه د نظارت کارونه سم مختوي سي او د پولیو په تشخیص کې برلاسي دي؟ فکر کوي تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړي دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډیره زیاته مننه. تر ډیره حد پورې خو د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست چې په راس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د امن روغتیا مریات دی، دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او په دغه ټیمونو په راس کې یو ښه متخصص ډاکټر اوسېږي د دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا د هغوی د تشخیص لپاره، نو دوی هم کوشش ډېر کوي. خو بیا هم تاسو ته معلومي ده چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخته دی، ګرانه دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کومې شکمنې دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي، هغه شکمن ناروغان، او بیا د تشخیص په موخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای ته لېږي دي دغه مربوطه ساحې او هغه روغتیا پالان ته مرتي کې، تر څو چې دغه ناروغ یا شکمن ناروغ چې کېدلی سي پولیو ولري دغه لپاره به دوی بیا په هغه ساحه کې هم څېړنه کوي تر څو چې دا ښه معلومه کړي چې پولیو ده او که نه ده. نو بیا هم دوی کوشش ډېر کوي، حتی ډېره زیاته کوي، خو تاسو ته معلومي نه شي د پولیو دغه ساروی ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډیره ده او دا خطرناکه، په دې خاطر ده چې دا پټه ده او اراز به هغه وخت کله دی مریض ورکی چې مریض فلج باندې اخته کې بیا اراز ورکی، نو موږ او د ټولو روغتیا پالانو به دا هڅه دی او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ دغه انتقال مخنیوی وکړو چې یو بل ته انتقال نشي، او هڅه به موږ دا وي چې دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا ما پوهاوی خلکو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کو یا دې ته ټول لیواله کو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې ټول کورنۍ وکړي، خپل ماشومان ته وکړي او هم دغه په باره کې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسلام و چې د افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلي دي چې اکثر پروژې چې پخوا به تمویلې دي هغه اوس بندي شوي دي. فکر کوي په دغسې یو حالت کې د مهاجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم ته ننګونې رامنځته کړي چې پولیو یې اتمن یوه برخه ده، مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیانې هم ممکن چې افغانستان ته راانتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښه سوال دی. دلته تاسو باور وکړئ په افغانستان کې خو تاسو مالمی جو غربت زیات دی او دا کوم مهاجرین چې راځي، کډوال چې راځي افغانستان ته، دا هغه خلک دي چې اکثره هلته دي سرمایه نه درلودل یا بغیر لکه نه سرمایه څخه راځي. نو تاسو مالمی جو په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرر وي، مطلب هغه خلک به کرونیک امراض یا مزمن امراض ډېر لري، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تبه یا ټایفاید دی، ملاریا ده، یو دغه ساري ناروغي چې نور ځینې وایرسي ناروغي دي چې هغه جملې څخه ایچ ایچ بی ایس موږ یادولی سي یا تور ژړی یادولی سو. په دې کسانو کې ناروغۍ زیاتې دي، نو که چیرې زموږ سره په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډېر سخت شرایط دي او کم کډوال چې راځي هغه د ډېر سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي چې دوی خپل هغه د ورځني خوراک پیدا کولو دپاره په ستونزه کې وي، نو بیا چیرې چې خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي، نو نړیوال مجبور دي باید موږ د دغه صحیح سکتور سره نور هم کومک وکړي څومره چې د دوی په واسطه پراوي. زموږ د عامې روغتیا وزارت باید دوی ته درخواست وکړي تر څو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کړي، روغتیا پهلان زیات کړي تر څو چې زموږ څخه دغه سکرینینګ دغه کډوالو باید تیر نه شي، زموږ څخه څوک د سکرینه تیر نه شي، هر څوک باید موږ سکرینګ وکړو او د روغتیا له نظره د دوی هر اړخ وڅېړو که هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي به ولري هغه ناروغان باید ټول موږ سکرین کړو او د حل په مخه یا د تداوی په مخه باید د کډوالو سره کومک وشي چې دا حالت واقعیت موږ په کندهار ولایت کې دلته په ښار کې هم د ډېر مهاجرین راځي چې مشکل نکونو روغتونونو ته مراجعه کوي، هم د دغسې ډېرو مشکلاتو سره دی مخامخ دي چې دوی اقتصادي ضعف لري او دوی ناروغۍ لري، کرونیک ناروغۍ د هغه څخه راوړې وي. دلته د حل په مخه دوی پیسې نه لري یا تداوی وس نه لري او زموږ دولتي کلینیکونه چې دي هغه هم د ننګونو سره مخامخ دي. مثلا دوی درمل د پخوا په نسبت باندې هغومره زیات نه دي ځکه ډېری مؤسسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي. نو زموږ هیله د هغو مصاب څخه دا ده، نړیوالو څخه مو دا ده چې زموږ د روغتیا د وزارت دغه بحراني حالت څخه چې اوس دوی مجبور دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي، دوی ورسره مرسته وکړي تر څو چې دغه بشري ناورین څخه موږ ځان وساتو. ځای نه کله داسې ونهسو چې دلته یا د پولیو ناروغۍ نوره ډېره شي یا نور کرونیک امراض دلته زیات شي چې بیا د کنټرول هغه سخته وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د اخیری پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتنه کولای شئ چې مفصل هم ځواب کړئ، البته په دې خوښ شوخه چې د دغه دوه هیوادو ترمنځ څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خو څه وخت مخکې دا وی کولی چې افغانستان کې به هم د پولیو په برخه کې دوی هڅې کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپلو ژمنو درېږي او دغه هڅې څومره مهمې دي د پولیو په ماهو کې؟
ډېره زیاته مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې که افغانستان دی که پاکستان دی که نور ګاونډي هیوادونه دي، دلته صحت نه سر ځکه که د ډیورین یا د کرښې یوه خوا کوم ناروغۍ پیدا کړي هغه اتمن بلې خوا ته انتقالېږي، نو هغه بل هیواد هم ورسره په مشکل کې لویږي، هغه ولس په دغه ناروغۍ په مشکلات کې ورسره راځي. نو دلته سرحد نشته، باید دواړه هیوادونه ډېره ښه کلک همغږي وکړي. پخوا په رقم باندې پخوا هم دغه دواړه هیوادونو خپل ګډ مجلسونه درلودل د دغه پولیو په ارتباط او ځینې هغه ناروغۍ چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغۍ وي دغو په ارتباط دوی خپل پخوا هم مجلسونه درلودل. کله به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرښې اخوا ته خپل فعالیتونه کول یا به کله غو دې خوا ته کول، نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکي ته ډېر ښه متوجه اوسېږي خو جن وخت تاسو ملمی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هیواد په بل هیواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي، یوازې ځینې وخت نور تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. اوس که د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره، او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دي، ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، کلګې غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چېرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي دا به د دواړو هېوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بله ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر عطاولاسی هم چې خبرې مو راسره وکړې، او درنو اورېدونکو له تاسو هم مننه چې د روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېد. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام بیرته هم اورېدلی شئ.
ژوند له زهرو ډک خو بي خمارن تیریږي، بے دردن تیریږي او بے دلدارن تیریږي. ژوند له زهرو ډک خو بي خمارن تیریږي، بے دردن تیریږي، بے دلداران تیریږي. ژوند له زهرو ډک انتظارن تیریگی، بے دردن تیریگی، بے دلدارن تیریگی. ژوند له زهرو ډک دلارن تیریگی، بے دردن تیریگی، بے دلدارن تیریگی. ژوند له زهرو ډک
پیالا خدا دے ملش دشلے جنگلو گریوانو ایسیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو لو تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دل دارن تیری داشوند لہروں تک